درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلوالو شخړې پر ضد د خپل دریز پخلی کوي. دا خبره د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړه او ویل چې واشنگټن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. د زیاته کړه دغه هیواد له څلور څلوېښت کلونو راهیسې په جګړه کې دی، نو دوی نه غواړي چې افغانستان بیرته شخړې ته وګرځي او له افغانانو څخه اوري چې هغوی هم داسې نه کوي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د یکشنبه په ورځ اعلان وکاو چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د امریکا د بشري مرستو د ملګرو ملتو د بشري مرستو اداروي له 2014 کال راهیسې سویډن له افغانستان سره تر 15 میلیون ډالر ډیر مرستي کړې دي. سویډن د افغانستان د بشري مرستو د صندوق څلورم لوی تمویلونکی هیواد دی. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداروي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورو نیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمنی د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول. دا د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ترلاسه کولو راوروسته لومړی ځل دی چې جرمنی یو شمېر افغانان خپل هیواد ته استوي. د اوتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د استلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکوي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر گرهارد کارنر د جرمنی اقدام ډیر شبل لیدي. د 6 کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې و چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو استولو مخه نیسي. په ایران کې پر افغان اتباعو د فشارونو په دوام کې د تهران والی ګواښ وکړ چې غیر مجاز اتباع له هغه څخه چې بی برخی کشی چې د شاری او غیر شاری خدمات و بلل. علی رضا فخاری پرون شنبه مهر خبری آژانس ته وویل غیر مجاز اتبا باید ژر تر ژره له ایران ووزی او دا پلان د تهران ولایت په کچه جدي او څرګنده چاره ده چې باید اجرا شي. ایرانی چارواکي اکثرا د هغو افغانانو لپاره د اتبا کلمه کاروي چې په ایران کې میشتي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون شنبه له پاکستان او ایران څخه په یوه ورځ تر یو نیم سل ډیرې کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 9 کورنۍ له پاکستان څخه او 2 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې دي. د پاکستان له لوري په استل شویو کسانو کې 1 کورنۍ د تورخم له لارې او 8 کورنۍ د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ګرځېدلې دي. په ورته وخت کې 40 کورنۍ چې له ایران څخه ستنې شوې په نیمروز کې د وریښمو پل له لارې او 40 کورنۍ د هرات اسلام کلا له لارې بیرته راستنې شوې دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشتري یا UNHCR د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 نیټې څخه د روان کال د جولای تر 1 پورې له پاکستان څخه تر 6,3 ډېر افغان کډوال افغانستان ته په خپله خوښه یا په زوره تللي دي. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلې دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې 3 ښځې او 3 نارینه دي. د اسرائیل پوز یاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا 2 ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. د روسیې دفاع وزارت د شنبه په ورځ اعلان وکاو چې پوځي ځواکونه د دونیتسک په سیمه کې د کیروفا ښار چې په اوکراین کې د وروزامسکي په نوم پیژندل کیږي نیولی دی. دونیتسک د اوکراین له څلورو سیمو څخه یوه ده چې که څه هم روسیه پرې بشپړول که نه لري، خو ادعا کوي چې دا سیمه یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. کیف او لویدیزو متحدانو د روسیې د مزکنې ادارات کړی او د نمایشي ټول پښتني په پلمې د مسکو لخوا لخپل خاوري سره د دې سیمې زمیمه کول غیر قانوني بلل دي. اوکراین ژمنه کړې چې ټول هغه سیمې به بیرته ونیسي چې روسیې نیولې دي. په وروستیو ورځو کې روسیې د دونیسک په سیمه کې د پرمختګ ادعا کړې او اعلان کړی دی چې ځواکونه د پوکروفسک ښار د نیولو په در درشل کې دي. دا په داسې حال کې دی چې اوکراینی ځواکونه د اگست پشپشمه د روسیې پر خاوره له ناڅاپي برید وروسته د روسیې په خاوره کې پرمختګ ته دوام ورکوي او په عین حال کې هڅه کوي چې د روسیې په کور سیمه کې نیولې سیمې له ځان سره وساتي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په اساسي قانون خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟ د اساسي قوانینو رول څه دی؟ د افغانستان لوبلنی اساسي قانون له انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ په څلورم کال یعنی په 1923 میلادي کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. دا اساسي قانون چې اساسي نظام نامه نومیده په افغانستان کې د قانوني حکومت د پیل لپاره یو تاریخي اساس و. د 1923 کال د اساسي قانون هدف د یو قانوني چوکاټ پرامست کول سره د افغانستان عصري کول و چې د قانون د حاکمیت د قوا او د تفکیک مدني حقونو او ټولنیزو او تعلیمي اصلاحاتو په شان اصلاحات معرفي کړل. د افغانستان دوهم اساسي قانون د محمد نادر خان له وخت رسیدو وروسته تصویب شو چې یو سلو لس مادي لرلې. دریم اساسي قانون په 1912 لمریز کال کې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په بحال تصویب شو. د اساسي قانون په 1923 لمریز کال کې تعدیل او د پاچا محمد ظاهر شاه له لوري توشیح شو. د افغانستان څلورم اساسي قانون د محمد داود خان له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. پنځم اساسي قانون د 1955 لمریز کال د ثور له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. شپږم اساسي قانون د نجیب الله د واک په مهال په 1956 لمریز کال کې تصویب شو. په دې قانون کې تر ډیره د ظاهر شاه د وخت او همدارس د محمد داود خان د وخت له اساسي قانون قوانینو څخه استفاده شوې و. د اساسي قانون د منظور می د نجیب الله د وخت اساسي قانون د چې ديار لاس فصلونه او یو سلو نه څلوېشت ماده درلودې. د افغانستان ووم اساسي قانون د مجاهدینو له وخت رسیدو وروسته په داسې حال کې چې جګړې او ګډوډي روانې وې په 1922 لمریز کال کې تصویب شو. اتم اساسي قانون د طالبانو د حکومت د لومړي دورې له پای ته رسیدو وروسته په 1923 لمریز کال کې لوی جرګې تصویب او د وخت ولسمشر حامد کرزي توشیح کړ. خو د جمهوري حکومت له پرزیدو او د طالبانو له بیا وخت رسیدو سره د اساسي قانون هم لغوه شو. اوس افغانستان د اساسي قانون په اړه کوم شای نه لري. د طالبانو د ویاند په شمول ځینو چارواکو په تیرو درو کلونو کې څو ځلي ویلي چې پر نوي اساسي قانون کار روان دی، خو په وروستیو کې د طالبانو د عدلي وزیر وویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. په روانه خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو منو سره خبرې کوو او تمه لرو چې تاسو درانه اوریدونکو به هم تماس را سره ونیسئ، پوښتنې به وکړئ او یا به هم خپل نظر د اساسي قانون په اړه څرګند کړئ چې څومره فکر کوي چې د یو هیواد لپاره مهم دی یا نه دی مهم. زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د اسلامي نړۍ د نړیوال اتحادیې غړی دی. بل ملمو د حقوقي چارو متخصص او د پوهنتون استاد جاوید مومند دی. دواړو ملمنو ته هر کله وایم. لمړی ښاغلی مومند صاحب ته ورځم. مومند صاحب، ستاسو په نظر ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته، ډیر قدرمن ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. پراته لا شکه چې وسري ټولنې کومګورو هغه ټولنې دي چې هغه د قوانینو چښتن دي، او قوانین ډیر زیات اړتیا لري، ځکه په یو ټولنه کې غواړي چې تنظیم شي، یو ټولنه نظم او حاکمیت وي، په هغه ټولنه کې یو د ولس او د خلکو چارې په سمه توګه پر مخ لاړ شي، نو هغه اساسي قانون ده او نور قوانین دي چې هغه پر مخ وړي. نو زما نظر دا ده چې تاسو ګورئ، لومړی خو دا چې په ټوله کې که موږ ګورو د اسلامي نړۍ ته، که موږ ګورو او اسلام ته وګورو، اسلام یو کامل دین دی چې الله پاک په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي چې ما اسلام یا دین کامل که. نو دا دین د ټول بشریت لپاره ده چې په هغه کې مختلف قاعدې راغلي دي، یعنی هر برخې ته راغلي دي. خو د دې تر څنګ چې قرآن عظیم شان په ټول اسلامي نړۍ کې یو بشپړ کتاب دی، د هغه تر څنګ سنت، اجماع او قیاس دي، یعنی فقها دي چې هغوی استنباط کوي، ځکه اسلام د هر پیړۍ او د هر کال د هر عصر لپاره دین دی. نو د همدې لپاره مفسرین دي او بیا د علماو اجماع ده چې هغه په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل کېږي. په ټولنو کې اوسني ټولنو کې که چېرته وګورو، اساسي قانون چې اتا ام القوانین ورته وایي، یا د قوانینو مور یا د قوانینو ټولګه ده، یو عالي سند دی چې هغه د حکومت د دولت او د خلکو ترمنځ، د حکومت او د ولس او د ملت ترمنځ یو تړون ده چې لاسلیک کېږي. دا تړون دوه طرفه یا د دوه لورو ترمنځ ده، یعنی دواړه نوري مکلفیتونه او مسؤلیتونه ورته په ډاګه کوي. همدغه ده چې د دې تړون پر بنسټ باندې یو ټولنه پر مخ ځي، او په دې ټولنه کې چې وګړي دي او د وګړي حاکمان دي، په دې تړون کې مخکې دي. تاسو ګورئ مخکې وختو کې ټولنیز تړون موږ لرو، چې ټولنیز تړون د همدې ټولنې د سمون لپاره و. خو کله چې اساسي قانون رامنځته سو او د اساسي قانون پر بنسټ باندې هرې ټولنې د خپل چارې تنظیم کړې، په افغانستان کې هم یو د هغه جملې هېوادونو څخه ده چې لومړنی اساسي قانون چې موږ د غازي امان الله خان کله چې واکمنۍ ته رسیږي، انګریزانو نه استقلال ترلاسه کړي، لومړنی کار یې هغه د لویې جرګې راغوښتل ول، او په لویه جرګه کې اساسي قانون تصویبول ول. ځکه چې یوه پرمختللې ټولنه پرته له اساسي قانون نه، پرته له قانون نه پر مخ تلای نه شي، ځکه دا اوس هغه سنتي ټولنې مخکې چې پرمخلې ول، اوس یو عصري او د پرمختللې ټولنې لپاره اساسي قانون ډېر زیات ضرور ده. ولې ضرور ده؟ د دې لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، دلته سیاسي ساختار زمونږ او تاسو اداري ساختارونه دي په ډاګه کېږي، هلته اجرایوي
قوانین. ډېره مننه مومن صاحب، سلامت اوسئ. ور به شو پروفیسر ډاکټر وزین صاحب ته. وزین صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر یو هیواد ته ولې اساسي قانون پکار دی، ولې لازم دی؟ مخکې اشاره وشوه چې ډېر مسلمانان په دې عقیده دي چې قرآن د اسلام دین دی، قانون دی، او بل قانون ته ضرورت نشته. البته شاید په نور نړۍ کې دا تصور ډېر نه وي، په افغانستان کې ځینې خلک دا خبره کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان صاحب تاسو ته، محترم مومن صاحب ته، استاذ ترنو او ویتونکو ته، اهل دونکو ته، هی بوا هی بوا، محترم او هی بوا هی اوقالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه باید از وکم چې اساسي قانون دا هر تا بیت دیو ټولنه دی، او ویوا دی وړین ضرورت دی. او اساسي قانون هغه ملي وثیقه ده او سند دی چې دولت تعریفوي، د دولت د تشکیل او د دولت د بنسټونو د چارې پکې تنظیمیږي. هغه د دولت مشر، د مشرتابه، د ټاکلو د طریقې بیانوي، د هغه د عزل بیانوي، د حکومت د تشکیل، د مختلف دولت د مختلف اړوندو جهتونو او ادارو د هغوی صلاحیتونه په هکله مختلف احکام لري. د هیواد په ټوله کې اساسي قانون د یو هیواد سیاسي ژوند او د یو دولت هویت تعریفوي. دا اسلام دا خبره بالکل درست نه ده چې شریع اساسي قانون اسلامي هیواد لپاره، اسلامي ټولنه لپاره ضرورت نه دی. تاسو ګورئ چې دا د ټولو د غتی قانون پوهانو او د غتی چې د عربي کې ورته فقه دستوري وایي، یا د انګریزي کې ورته کانسټیټیوشنل لا وایي، د هغه د پوهانو دا خبره ده چې یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منورې ته هجرت وکړه، د هجرت په اولنی کار څخه یو دا و چې هلته یو داسې سند چې هغه اساسي قانون بلل کېږي، هغه سند هلته هغه جوړ شو. هغه سند دا و چې د سیاسي حیات، د خلکو مسؤلیتونه، د وګړي مسؤلیتونه، د دولت او د حکومت شکل او چارې پکې تنظیم شوي و، چې ورته وثیقه میثاق المدینه په نامه یادیږي. دا ده چې هغه خپله یو بشپړ اساسي قانون دی د هماغه زمانې سره سم چې هغه دا ټول د خدمو ګډو د خلکو د هویت تعریف کړی و، د مدینې دولت په کې تعریف شوی و، هلته د مسؤلیتونه په کې تعریف شوی و. دغه میثاق المدینه چې ده هغه د نړۍ د ټولو د پخوانیو اساسي قانونو څخه یو قانون بلل کېږي. هغه نه مخکې نو دا خبره بالکل سم نه ده، صحیح نه ده چې دا قرآن کریم یو زموږ دستور ده او اساسي قانون ضرورت نه لرو. اساسي قانون د صحیح ده چې قرآن کریم د ټولو مسلمانانو دا د الله تعالی د آخرنی کتاب ده چې هغه نه نوز ګواه نه ده، ځکه کتاب نازل لیږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه آخرین پیغمبر ده. دا صحیح ده چې قرآن کریم د ټولو مسلمانانو دپاره د اصولو کې پرنسپونو کې هغه لارښودنه لري او خلک په دې رهبري کوي او لارښودنه کوي. اما دا چې ویل چې اساسي قانون د قرآن په مقابل کې خلک ودرې، دا غلطه خبره ده. دا اساسي قانون مثلا په قرآن کریم کې دا راغلی عمومي تاسې عدالت تامین کوي، وان تحکمو بین الناس بالعدل، تاسې د عدالت سره سم تاسې خلکو باندې حقوق مو کوي. نو دا د عامه قرآن کریم کې د ټولو تفصیلاتو نه دي ښودل شوي. یعنی کله چې یو دولت نه یا د دولت د عدالت د تامینولو لارې چارې د حکومت چله چې حکومت نه عدالت ته تعمیلېږي، چله د حکومت جوړولو لپاره لارې چارې میکانیزمونه پکار دي. او یعنی دا هغه شی د اساسي قانون وجود د قرآن په مقابل کې درول دا اصلا غلطه خبره ده. قرآن د مسلمانانو لارښود، حتی زه خپله په دې نظر یم چې دغه خبر چې قرآن زموږ اساسي قانون دی په دې باندې بیا به کتنم چې دغه عبارت دا اوس دغه نه غلط، یو وخت دا صحیح و، د متنتیا کاله مخکې یو سل کاله مخکې دا خبره چې قرآن دستورونه قرآن زموږ قانون دی دا خبره. اما اوسنۍ حالاتو کې دغه سو استفاده کېږي، ځینې خلک د قرآن د اساسي قانون د قرآن په مقابل کې دلی یو داسې شعار ګرځي چې دغه پر بنسټ په اساسي قانون نه ده. اصلا دا خبره اوس غلط ده، ځکه چې د قرآن او اساسي قانون توپیرونه ډېر دي. مثلا په قرآن د الله تعالی کتاب دی، اساسي قانون د قرآن په روښنایي کې د انسانانو هغه قرارداد دی، اجتماعي قرارداد دی، ټولنیز قرارداد دی جوړېږي. قرآن وحی ده، اساسي قانون وحی نه ده. قرآن نه تبدیلیږي، اساسي قانون نه تبدیلیږي. قرآن کې تفصیلات دي، د رئیس او د زعیم د ټاکلو طریقه نه دي ختل شوی. اساسي قانون هغه تعین نه دی. قرآن کې د زعیم او د حکومت موده نه دي ټاکل شوی. اساسي قانون هغه ټاکي. قرآن کې د دولت هویت نه دي تعریف شوی په تفصیلاتو کې. اساسي قانون کې تعریفي کې قرآن کې د هر وزارتونو د تشکیلات هغه نه دي خودل شوی. قرآن په هغه خودل شوی په اساسي قانون کې خول کېږي. قرآن د زعیم د ټاکلو او د تعیین هغه نه ده، او د شورا دا حدود او سقوط نه دي تفصیلات پکې نه دي راغلي. صرف هم شورا باندې امر شوی دي، اما دا شورا څنګه میکانیزمونه، د شورا حدود، صلاحیت، دا ټول قرآن کریم کې دا تفصیلات نشته. نو دا همداسې خبره داسې چې قرآن زموږ اساسي قانون ده، په دې که څوک دا حتی څوک نموز د نمانځه تفاصیل په قرآن کریم کې نه دي راغلی. نو خبره دا ده چې دا شعار اصلا دا بالکل غلط ده. صحیح ده چې قرآن زموږ اصول کې د مسلمانانو ټولنې رهبر ده، رهبری کوي، هغه لارښودنه کوي، هغه لارښود ده مسلمانانو دپاره، د الله تعالی کتاب ده. اما دې سره دغه دا ډېر سادګي ده چې یو څوک داسې ووایي چې قرآن اساسي قانون ده، نور موږ ته ضرورت نه لرو. دا سمه خبره نه ده. دا شعار هغه څوک چې دا شعار یې ورکړی و چې امام حسن البنا رحمة الله علیه په مصر کې د اخوان المسلمین هغه بهرنۍ مؤسس او بنسټګر یا قرآن دستورونه، دغه خبره بالکل کټ مټ صحیح خبره ده. اما دغه مقصد دا نه و چې اساسي قانون بنې، دستور بنې. یعنی دستور، اساسي قانون، کانسټیټیوشن دا ضروري ده. او بله خبره دا ده چې اوس د اساسي قانون په تخیل لحاظ د ټولنې سمون دپاره دا اوس یو فرض دی. فرض دا زما خبره ده، ټولو علماو ته خبره کوم دا فرض دی، ځکه چې هغه که اسلامي حکومت جوړول، په ټولنه کې عدل تطبیقول، شورا تطبیقول، که دا د اسلامي نظام اقامه کول،
بله
دا فرض دی. هغه ته د رسېدو لارې چارې چې هغه ده چې اساسي قانون ده، هغه هم فرض کېږي. څنګه چې د شریعت قانون ده، محترم سرمن صاحب اصولي قاعده ده چې وایي للوسائل حكم الغايات، یعنی هغه شی چې یو مهم مشروع هدف ته د رسېدو دپاره هغه وسیلې چې په کار کېږي، چې هغه هدف مشروع وي، هغه دپاره وسایل هم مشروع دي. یعنی مثلا نموز فرض ده، د نموز د لمانځه د هغه دپاره اودس کول دا فرض کېږي. مثلا اسلامي حکومت فرض دي، قام اسلام له نظره او نصب الامام واجب، د هغه د کوم میکانیزمونه لارې چارې چې موږ اسلامي حکومت ته رسي، شورا ته رسي، عدالت ته رسي، ټولنې هوساینې خیر ته رسي،
بله ډیر مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب لکه چې تاسو زما ژغ ناوریدو کور ودان پر حال مومن صاحب استاد مومن تاسو ته درځم ولی ځینې وایي چې یو تدوین شوی یو لیکل شوی قانون د دې لپاره ډیر ضروری دی چې د یو هیواد د اتباعو حقوق خوندي شي کنی لیکل شوی عرفي وي نو آیا د خلکو حقونه نه خوندي کیږي
ګوري سروان صاحب دغه اساسي قانون چې دا یو اصول دا چې اجرایوي ضمانت لري دغه اجرایوي ضمانت ولې په ټولنه کې لري د دې لپاره لري کله چې په ټولنه کې دا ماده تطبیقی کی دا په دې معنی ده چې دا اوس د وګړو او د حکومت ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی دی تړون پر بنسټ باندې مخکې دی کدا تړون چیرته نقض کیږي د دوار لور لخوانه دا په دې معنی ده چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کیږي دلته یو قاعده ده دا خو مقررات دي دا مقررات او قواعد د دې لپاره ټاکل شوی دي چې په ټولنه کې سمون راولي په ټولنه کې نظم راولي په ټولنه کې د ټولو دندو او مسؤلیتونو معلوم کیږي چې دا قواعد او مقررات نه وي نو به هر څوک هر څه کولای شي په ټولنه کې د دې لپاره اساسي قانون ټاکل شوی دی د دې لپاره چې اساسي قانون یعنی عموم القوانین چې ورته وایي د قوانینو یو ټولګه ده یو عالی سند دی د دې لپاره دا عالی سند دی د دې لپاره نه چې اوس په ټولنه کې حکمان او حاکمانو ته دا صلاحیت او مسؤلیت ورکړي چې هر څه زړه غواړي هغه په تطبیقي په ټولنه کې نه ځکه دا اساسي قانون د دې لپاره جوړیږي چې دلته د وګړو او د حکومت د چارواکو د دوه مسؤلیتونه معلومي اوس په ټولنه کې چې تاسو اساسي قانون نه وي څه فکر کوي څه فکر کوم چې غابونې حاکمان دا حاکمان دي د دوی مسؤلیتونه مکلفونه ما په وړاندې څه دي زه خو نه پوهېږم په دې باندې او زه هم په دې نه پوهېږم چې زما مسؤلیت او مکلفیت د دوی په وړاندې څه ده دا چې په ټولنه کې راج و مراج رامنځته کیږي دا چې په ټولنه کې بې ثباتي رامنځته کیږي د وګړو ترمنځ بې ثباتي رامنځته کیږي هلته ټولنیز عدالت نه وي ځکه چې هر ټولنه کې چې قانون نشته هلته بې عدالت نشته ده عدالت په خپل په قانون کې تعریفيږي عدالت هغه څه چې پر ځای وکی خود شي هغه عدالت ده یعنی په دې معنی چې د هر څه حق اقدار ته باید وسپارل شي اوس د حق څنګه تعریفو او حق څنګه سپارل کیږي خود یو تړون پر بنسټ باندې سپارل کیږي ځکه دلته وایم وايي حق اخیستل کیږي په ظهور اخیستل کیږي دلته معنی دا ده چې تک قانون په لاس کې ولري نو ته د حق له حاکم نه مخکې سایې تله پادشاه او رئیس جمهور ولسمشر نه د حق اخیستای شي خو چې قانون نیسته د پلاس کې نوې اجرایوي ضمانت ونه لري چې څنګه زه دا واخلم دا هیڅ امکان نه لري شونې نه ده د همدې لپاره ده چې اساسي قانون ډیر مهم ده دلته یادونه وسوه اوس ګوري دا غلط فهمي ده ډیر زیات مونږ او تاسو حتی غلط دودونه په اسلام کې ورداخل کړي دي اسلام یو برخه مو ګرځولې ده په ټولنه کې په افغاني ټولنه کې تاسو وګورئ په ډیر لرو پروتو سیمو کې وګورئ حتی یو دود یو غلط فرهنګ هم دوی ته دی په داسې سترګه ګوري چې دا البته په دین کې دي درحاله کې هغه شی نشته ده کېدای شي چې یو څو کسانو چې هغه له دین نه پوه نه وي په دین باندې خبر نه وي په نوم مسلمان ده په نوم ملا ده خدای ورته ویلي دي چې دغسې یو مسله ده دلته موږ غلط فهمي رامنځته شوې ده که چېرته ته اوس ورته ووایې چې یو چاته وایي چې دغه قرآن عظیم شان خو زما اساسي قانون ده دا خو د ټولو مسلمانانو یو ټولګه ده خدا چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم کسانګه چې ډاکټر سی ویل چې مکه مزمنه مدینه منورې ته ځي چې هغه نه سلوي فمادي وي هلته وځي قوانين وځکی د څل لپاره وځکی دا په داسې حال کې چې هلته واهیا مترطله نو دلته موږ او تاسو غلط فهمي او نکو موږ دوړه ولا په اسلامي نړۍ کې یو وځي قوانين دي بل الهي قوانين دي د الهي قوانين په څوکړ کې وځي قوانين وځکیږي هغه قوانين د دین لپاره وځکیږي چې ډیر موارد په قران عظیم شان کې نه نشته ځکه ما ویل صحیح ده چې بشپړ دین ده، خو اشاره تن ورته اشاره شوي یو مسلې ته، خو ته راځي هغه استنباط کوي. فقها د همدې لپاره وایي، مفسرین د همدې لپاره دي. اوس تاسې ګورئ نړۍ څومره پرمختګ کړی ده. پخوا به مثلا 1400 کاله مخکې کورونه وګوره، اوس کورونه وګوره. هغه وخت تاسې وګورئ انتخابات تاکید وګورئ، اوس وګورئ موږ بیعت چې لرو، اهل عقد شورا چې لرو، ځکه هغه وخت جغرافیې وړې وې، اوس جغرافیه ډېره ستره جغرافیه ده. او هېواد ته اوس فکر وکړه، په افغانستان کې 40 میلیونه نفوس تقریبا موږ کې وینیسو، دا 40 میلیونه څنګه موږ باید اهل عقد شورا رامنځته کړو، بیا هلته باید وکړي. ګوري د انتخابات ټاکنې یعنی هر څه توپیر کوي. اسلام هم بیا هر عصر دین دی، هر وخت تعریف شوی ده. اوس موږ که راسو، هغه وخت مثلا سعودي ته به په اوښانو خلک تلل، خو اوس په تیارو کې دي. خلک به مثلا موټرې نه وي، خو اوس سړکونه دي پرمختللي، ټکنالوژۍ نه کار اخیستل کېږي. دا هر هغه څه دي چې زه فکر کوم چې موږ او تاسو د وروسته پاتې ټولنو کې دغسې غلط فکرونه، غلط سوچونه رامنځته کېږي چې هغه اصلا د قابل د قبول نه دي. خو دا ټول څه ته ورګرځي؟ زمونږ علمیت ته ورګرځي، ځکه د علمیت کچه ډېره ټیټه ده. تاسو مثلا د امان الله خان وخت وګوري، د غازي امان الله خان هغه وخت لومړنی اساسي قانون چې موږ په افغانستان کې رامنځته کړو، ډېر د پرمختللو د سیمې هېوادونو دا اساسي قانون نه درلوده. خو هغه وخت موږ ونه شو کړی چې هضم یې کړو. حتی 100 کاله وروسته موږ اوس دغه نه لرو په دې ټولنه کې چې موږ دا څنګه وکړو، هضم یې کړو. ډېرو کسانو ته چې وایي در باندې ټاپه لګوي، چې ته اوس د اساسي قانون چې ورته وایي، خو ته وایي غرب فکر لري، غربي فکر لري، سپیسیکولاري یا نور مختلف نمونه در باندې دي. خو که چیرته به اسلام نه ورته راسي، چې اسلام نه خبرې ورته وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت وګوري، د صحابه وخت وګوري، د خلفا و راشدین وخت وګوري، او همداسې بیا د عثماني خلافت ته راسي، دا ټول چې ورته تشریح کړي، دوی به پوهېږي چې مسله څه ده. نو اساسي قانون د یو ټولنې لپاره، د یو ټولنې د سمون لپاره، د یو ټولنې د تنظیم او نظم لپاره ډېر ضرور ده. که هغه ټولنه کې قانون نه وي، هغه جنګل ده. هلته هغه ټولنه اصلا د جنگل قانون چلیږي، هر څه چې څوک کوي کوي. یو حاکمیت به قانون ده، پرته له څکه چې که اساسي قانون وي، حاکمیت نه وي، هغه هیڅ مفهوم نه لري. او که حاکمیت وي، اساسي قانون نه وي، هغه مفهوم نه لري. دا سمه ده چې حاکمیت شته، مثلا ټولنه نظم ده، هر څوک کاروبار ته ځي، وظیفې ته، دندې مسؤلیت ته ځي. خو دلته اوس معلوم نه ده چې اوس زه په کوم لارې روانمه، څنګه روانمه، او دغه د ما تګلار چا تعیین کړ، به هیڅ معلوم نه ده. کنه نو دې لپاره اساسي قانون ډېر ضرور ده په یو ټولنه کې، چې باید اړین ده چې په یو ټولنه کې شتون ولري.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانینو ته اړتیا لري؟ زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین او همدارسته پوهنتون استاد جاوید مومند. تاسو ته هم ارکلی وایم. اوس اوریدونکي لرو او ګورو چې دوی څه پوښتنې لري. مهرباني کوي، مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. بلې، ستاسو ژغه اورو. مهرباني کوي،
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي. سلام تاسو تاسو مرمنو تمام له هدا تعالی مده هلمند ولایت څخه.
مننه اتل صاحب. بل اوریدونکي ته بنوبات ورکو. مهرباني کوي تاسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
استاد او وزیر صاحب محترم څخه پښتنه ده، خالد نوښتم لزابل ورته میاړي کني ولې د اساسي قانون شتون د هیواد په سیاسي ثبات کې څومره مهم ده؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام حاجی صاحب، توخی مهرباني.
مننه سروان صاحب، ته او ستاسو ټول ټکنیکی کارکونکو ملمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه توخیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ.
مهرباني. او څه شر؟
مننه. نو اساسي قانون خو رښتیا هم داسې ملک او بچی به نه شي، هغه اسلامي قانون نه لري. اساسي قانون نو دا یو ضروري شی دی زما په ګومان، ځکه چې دا ټول خلک یې جوړوي. نو دا خو یو ضرورت ته ورته لکه اورېدونکو سم ښه توضیحات تشریحات ورکړو. نو دا یو ضروري کار ده. البته د اسلامي قانون او د قرآني قانون څخه خو هیڅوک انکار نه کوي، خو هغه خامخا اجمالي دي، تفصیلي نه دي. نو تفصیل خو غواړي ډېر داسې شان ستاسې عصري شان دي، هغه کې قرآن نازمي شان اشاري نه دي ورته کړي یا تفصیل نشته پکښې. نو په دې مستعده اوسې اساسي قانون ضرور ده. نو زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې اساسي قانون څوک جوړولی شي او کوم خلک د دې حق لري. سیاسي قانون جوړ کړي، هغه څه شرایط لري، هغه بایني او د هغه جوړیدونکي. نو دا زموږ پوښتنه وه، مننه.
سلامت اوسې حاجي صاحب. توخی بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
بله، زه احسان لاله کوزه د هلمند ولایت څخه مې اړیکه درسره نیول. پوښتنه چې تاسې د قانون په اړه کوئ، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د اوس قانون ته داسې اړتیا وي، ځکه اوس په افغانستان کې اسلامي شریعت قایم دی. نو
اوس په ورشو درنو مېلمنو ته لومړی پروفیسر وزین، کله د وروستي اوریدونکو پایل کو، ځکه چې دا د خصوصا د طالبانو په منځ کې هم د ډیرو کسانو دغه نظر دی، په خوا به هم دا خبره دوی کوله چې اسلامي شریعت په هیواد کې قائم دی، د دوی په اصطلاح نو اساسي قانون ته اړتیا نشته. دوی ته څه وایست؟
ما مخکې په خبرو کې هم دغه خبره د دې زوی تفاهم ته په حل لپاره ما اوس خبرو اشاره درلودل. از مې دا چې ډېر په ساده الفاظ وایم، کنه اوس قران کریم کې راغلی چې عدالت باندې امر شوی، کنه یعدلوه اقرب للتقوى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اوس د عدل د عدالت د تطبیق میکانیزمونه طریقې دا قانون غواړي، دا قانون غواړي چې اوس موږ څنګه عدالت تقدیم کړو. عدالت مفهوم څه شی دی؟ دا څنګه تطبیق پلی کیږي؟ تطبیق کیږي د عدالت مختلف شکلونه چې دي، مختلف ساحې چې دي، میدانونه چې دي. دغه په دغه متن قران کریم کې راغلی بل مثال، و امرهم شورا بینهم وشاورهم فی الامر. بل آیت کې الله تعالی امر کوي چې تاسو مشورت وکړئ. او د مشورت او د شورا میکانیزمونه دا څنګه راکې، خصوصا په دغه پیشل ژوند کې چې څومره لرو، مثلا که هیواد وغواړي چا نه مشوره اخیستل، دا مشوره څنګه مشورت اخیستل، آیا دا مشوره لازمی ده د اخیستل او پاکم باندې کنه، د دې میکانیزمونه، د دې طریقې، د دې لارې چارې، دا او کوم کسان هغه خلک د مشورې اهل دي، په کومه ساحه کې څوک مشوره کولی شي، دا ټول داسې شیان دي چې دا نه کېږي، نه نه تطبیقي، نه نه یعنی دا میکانیزم له تفصيلات غواړي. دا مجمل شیان دي. قران کریم کې هم دي، په اصول فقه کې مجمل لرو، مبین لرو، مثلا خاص لرو، عام لرو، مطلق لرو، مقید لرو، چې دا داسې شیان چې د قران د نصوصو ته پام دي. په هغه وخت د شریعت تطبیق د قاعده د پرته دي، د قانون نه کېږي. خبره دا ده چې چیرته چې دغه قوانین په هیواد کې اساسي قانوني قانون قوانين جګه اسلام سره پټکر کې نه، اسلام په مسلماتو سره کلیات سره پټکر کې نه، هر هغه قانون چې اسلام سره پټکر کې نه اسلامي قانون ده. یعنی اسلام د شمونګس په د شریعت پنځه کې یو مضمون تدریسو بنام په نوم عنوان د تقنين الشريعه الاسلاميه، د اسلامي شريعت تطبيق مدوار. قانون څه ته وایي؟ قانون د یو کو فقط زمونږ چې فقهي کتابونه هغه قانوني شکل نه لري، بنه نه لري. قانون هغه کې یو مسله کې د سور مثلا کتاب ته نه، کتاب کې مثلا تاسو هدايه وګورئ، مثلا فتو القدير وګورئ، انا په فقه کې وقال فلان وقال فلان ده فلان امام دغسي وي امام ابن راي دادا امام جعفر ظفر راي دادا ابو يوسف راي دادا فلاني عالم راي دادا. يعني دا مختلف اراغه د درس کتاب ته، اما د قانون په شکل دا په دې باندې چې قانون سیاغت چی دا د فریزینګ چی د قانون د شکل د عبارت تابع د سی تابع قانون تابع چې هغه الزامي غوندي، امیرانه غوندي، د امر په توګه چې مثلا دا کار باید وشي، کسو کې ونه کې دغه اجازه ده، دا کار په دې طریقه کې دا قانون اوس کې د اسلامي شریعت او فقه دا د قانون په شکل او د ماده په شکل د بندونو په شکل هغه راوستل شي، او ټول د لپاره مرجع یو واحد رائے، هم قاضي د لپاره، هم حاکم د لپاره، هم پولیس د لپاره، هم وزیر د لپاره، هم پادشاه د لپاره، هم د دولت رئیس د لپاره، او هم وګړو د لپاره، خلکو د لپاره، ټول د لپاره هغه یو مرجع. نو دا خبره کول چې اسلامي شریعت زمو قانون د شریعت په وجود کې مو قانون د ضرورت نه لرو، دا یو مغالطه ده، دا بالکل یو مغالطه ده. خوتن پتی است چې مو موسیقو په دغه پیچلې ژوند کې چې مونږه لرو دا پرته دغه نه کیږي. و ته شریعت کې ته قانون د ضرورت لري، خطر لازم ته ترافیک قانون څنګه کې ترافیک مستقبل مسائل باندې ترافیک څنګه کې، ته و ته سایبر کرایمز دي کنه، د انټرنیټ جرایم دي، دا به څنګه شریعت کې څنګه کې دي. مونږ په اصول کې لرو چې د قران نصوص او د حدیث نصوص دا خو محدد دي، محدود دي. یعنی تاکل شوی دي نه قران واحد نه راځي، پیغمبر اسلام جمعه دي نه نور حدیث سنت هغه کې وسط دا حوادث چې دي، حواقع چې دي، حوادث او حالات چې دي، دا خو بشمار دي. نو هم دې لپاره خو اجتهاد ده، هم دې لپاره خو اصول تفسیر ده، اصول فقه ده، اصول حدیث ده، مجتهدین ده، هم دې لپاره خو دا فقه ده، دې لپاره مونږ ته خپل د نمازلو لپاره نوې حالات لپاره د ټولنې کنټرول لپاره د تنظیم لپاره
اساسي قانون بالکل دا نه وازی اړین ده بلکې دا فرض ده فرض کسو کوی مسلمانی مسلمان وای چې اسلامی حکومت قائمول غواړم دا فریضه ده د دې فریضه ته د رسیدو لپاره کوم لارې چارې میکانیزمونه چې دي هغه هم د همدغه شریعت سره سم او نصوص سره سم دا هم واجب او فرض دی نو هر ویل چې دغه سره مخالفت چې باید دا به تزمینه هیڅ شي از شریعت زمونږ هغه ده لیکن هر هغه قانون چې د اسلام مسلمات سره په ټکر کې نه وي هغه اسلامي قانون ده هماغه اسلام ده هماغه اسلام ده کټ پټ اسلام ده یعنی مثلا مشکل په دې کې دلته رامنځته کیږي چې اساسي قانون یو بل قانون هغه اسلامي اصول سره په ټکر کې اوسي کې مسلمات سره په ټکر کې دلته دا مشکل پیدا کیږي اما که چېرته ته قانون جوړې مثلا قرارداد ده چې دولت رئیس او دایم یا رئیس جمهور یا امیر اساس چې تاسو نو په دې کې دا په دې طریقه انتخابيږي مثلا د خلکو په عمومي رایه انتخابيږي د خلکو د نمائندگان له لوري ټاکل کیږي د خلکو نمائندگان څنګه ټاکل کیږي د دغه رئیس جمهور یا د امیر یا د پادشاه موده سمره وختي دا د خلکو ته څنګه جواب دی کله دا ازل کیږي کله حکومت تمدیدی حکومت څنګه جوړیږي د وزیرانو صلاحیتونه سمره دي د محکمې صلاحیت سمره ټاکل کیږي آیا مثلا قضا مستقل دی غیر مستقل مثلا دا 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 د حکومت د دولت هویت څنګه دي قوانين څنګه جوړيږي مثلا دا ټول هغه شیان دي چې دا اساسي قانون د ضرورت لري چې موږ ګور کې اوسې کوه ګور د اساسي قانون د ضرورت لري اساسي قانون د ضرورت لري هغه دا نو ته یو یو څنګه چلول شي دا بالکل یعنی دا مغالطه چې اساسي قانون شریعت سره پټکر کې دی او موږ شریعت دلته شته نو موږ اساسي قانون نه لرو دا خطرناکه مغالطه ده دا د شریعت روح سره مخالفه مخالف مغالطه ده دا باید
تصحیح شي ډیره مننه پروفیسر صاحب وزین استاد مومند بل پښتنه په دې اړه و چې څوک باید قوانین وضع کی څوک باید قانون جوړ کی اساسي قانون جوړ کی دا د چا مکلفیت باید وي مخې تر دې چې تاسو جواب وست یو جالب قصه چې زما یو همکار وکړه و یو وخت په پېښور کې وم مولایان راټول شوي ول د ځینو موضوعاتو په اړه فتواوې ورکولې نو په دې منځ کې یوه فتوا په دې اړه وه چې آیا د یوه انسان وینه بل انسان ته ورکول کېدای شي جایزه ده او که نه ده جایزه وایي ډېرې ورځې په دې بحث وشو چا یو څه ویل چا بل څه ویل خو په دې دیني کتابونو کې څه ونه موندل چې کوم ځای دا ذکر نه و راغلی چې د یوه انسان وینه بل ته هم ورکول کېدای شي او که ورکول کېږي په کومو شرایطو بالاخره یو ملا صاحب وایي راغی ویلې چې له درو ورځو وروسته چې ما یې حل لاره پیدا کړه هغه دا ده چې هېڅ د یو انسان وینه د بل ته نه ورکول کېږي د دې لپاره چې دا مسله حل شي نو یو رای ورته تنکی رای ورته حلال کوي دغه وینه ورکوي نو قوانین نو دلته سوال پیدا کیږي چې قوانین باید څوک جوړ کړي هغه سړی چې لدی نه دی خبر چې دی وری وینه انسان ته ورکول کېدای شي او کنه یا کار کوي کنه حتی دی و انسان بل انسان ته وینه هم سترڅو ګروپ یو نه وي نشي ورکول کېدای مهرباني په دې اړه ستاسو تبصره سره ډیر مننه
کوم سلام صاحب ګوري لومړی خدا وهم
bale مومن صاحب ستاسي رغناورو مومن صاحب ستاسي خبري لکه چې قطع شوه خیر ټلیفون مو قطع شو در سره دوباره به تماسونی سو قدر بنو اوریدونکو ته به وایم چې تاسو له ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبري کوو ولې هیوادونه اساسي قوانين لري ارتیاي سره که اساسي قانون نوي څه مشکلات پیښې دي شي ډاکټر صاحب وزین د اوریدونکو له پښتون ته به بیرته راوګرځو اصلا ډیرو لپاره لکه څنګه چې ځینو ورته اشاره هم وکړه دا سوال دی چې دا د اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته هر څه چلی شي نو مشکل نشته اما ما له ډیرو دا اوریدلې دي چې وای په افغانستان کې یو څوک د دې تزر شاید شنه کی چې پنګونه وکړي ډیره پیسې ولګوي ځکه چې نه پوهیږي چې دغه پنګونه په کوم قانون په اساس تضمینی شي څوک ورته ضمانت ورکوي مهرباني ستاسو تبصره سره او لښتلاندې خبرې کوکې
ګورې دا اساسي قانون
یا نور قوانین هغه هیوات ثبات راوړي. هغه راغورین کې چې اولنۍ سوال و هغه پښتنه وکنه چې د ملک څنګه ثبات رامنځته کیږي، د اساسي قانون رول په کې څه شی دی؟ اساسي قانون د ټولو قوانینو مور دی، نور قوانین دغه نه سرچینه اخلي. او اسلامي هیواد کې هغه دا چې اساسي قانون د اسلام په چوکاټ کې، د قرآن او سنت په چوکاټ کې جوړیږي، نو دا یو کله چې اساسي قانون په هیواد کې نور قوانین دغه نه سرچینه اخلي، اساسي قانون معمولا مجمل دی، دغه تفصیلاتو لپاره ځانګړي قوانین جوړیږي. مثلا اساسي قانون وایي چې د تعلیم د هر وګړي د هر نارینه او ښځو حق دی. د دې حق د تفصیلاتو لپاره، د بیان لپاره، د میکانیزمونو تشریح لپاره د معارف قانون، د پوهنې قانون جوړیږي. همدغسې مثلا تجارت قانون، جزا قانون، نور قانون، مثلا نور قوانین مثلا. نو کله چې اساسي قانون رامنځته شي، اساسي قانون پر بنسټ دولت جوړیږي. دولت یو شی دی، حکومت بل شی دی، یعنی سټیټ او گورنمنت. کله چې حکومت دولت جوړ شي، حکومت جوړ شي، هغه ته د مشروع حکومت، د قانوني حکومت، د قانون پر بنسټ جوړ شوی حکومت دی. دلته هر شی قانون لري، دا حکومت خلکو ته جواب دی، او د اساسي قانون پر بنسټ د خلکو حقونه هغه خوندي کیږي، هغه ته یو ضمانت پیدا کیږي د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره، یعنی د قانوني ضمانتونه رامنځته کیږي. نو کله چې دا رامنځته شي، نو خلک د مسؤلیت احساس کوي. هر څوک پوهیږي دلته قانون ده، دولت ده، د قانون پلی کیږي، دا زما حق دی، دا زما حق دی، دا زما مسؤلیتونه دي. نو قانون ته مراجعه کوي، محاکمې ته مراجعه کوي، نور اړوند ادارو ته مراجعه کوي. نو په دې کې خلک د خپل دی حق دی د ضایع کېدلو تشویش نه لري. نو همدې لپاره څوک چې پانګونه کوي، مثلا بهر ناراضي، هغه کله په دې پوچي دا د دولت او دغه هیواد د قانون د حاکمیت هیواد ده. دلته د خلکو قانون نافذ دی، د خلکو باندې هم حکومت باندې هم نورو خلکو باندې. نو هغه بالکل په اطمینان سره دا دلته راځي، پانګونه کوي او نور تشبثات کوي. که چېرته دغه قانون دلته نه وي، دا مسؤلیت نه وي، دا د باور او اعتماد فضا نه وي، نو دا په دې صورت کې څوک هېڅ شی ته زړه نه کوي. یعنی بالکل دلته خلک هر شی مجهول مبهم وي. یعنی اوس یو څوک راځي مثلا خارج نه، بعد نه راځي، دلته غواړي پانګونه وکړي، مثلا میلیونونه ډالر ولګي افغانستان کې، هغه ته ضمانتونه موجود نه وي چې یو کال وروسته څنګه کېږي، دوه کال وروسته څنګه کېږي، که دا حکومت تبدیل شي به څنګه کېږي، که بل چا راځي په زور څنګه شي، دوی طالبان ارګ ته په زور نه نڅولي، نور پر راځي په زور. یعنی اخري خطه دا وکړم چې چېرته اساسي قانون ثبات رامنځته کوي. اساسي قانون د قدرت په سر شخړه او جنجال هغه ختموي. دغه قدرت د قدرت انتقال یو کس نه، یو شخص نه، یو ډلې نه، بل ډلې ته په مسلمت عامل شکل، سوله ییز شکل تامینېږي. په دې کې د دولت د حکومت په تبدیلي سره، تغییر سره، هر شی تغییر نه مومي، نو دا تداوم یې هغه هیواد کې.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ مومن صاحب. ستاسو خبرې قطع شوې، مهرباني وکړئ سوال به مو په یاد وي.
بالکل سروان صاحب محترم، لکه څنګه چې ما مخکې ویلي، ګوره وضعي قوانین د الهي قوانینو تر څنګ په اسلامي هېوادو کې د همدې لپاره دي چې هغه وشي کړی چې ټولنې یو تنظیم سمون خو وي. چې ګوري په ټوله نړۍ کې تاسو وګورئ، هغلته ملي شورا ده، پارلمان ده، عدلی وزارت دی، بیا خپله د ولسمشر لومړی کس لخوا نه توشی کیږي. دا معمولا په ټولنو کې ترسره کیږي. ولې ځینې ټولنو کې لکه افغانستان غوندې مثلا لوی جرګه ده، تاسو ګوري د امان الله خان وخت کراسو مثلا د جلال آباد لویه جرګه وګورو، بیا د پغمان لویه جرګه وګورو، بیا همداسې تر جمهوریت پورې چې کوم اساسي قوانین تصویب شول، هغه یو ځل لویه جرګه دایره شوي، هغه نه وروسته بیا پارلمان و او داسې وزارت، عدلی وزارت دی، او بیا ولسمشر ده چې توشی کوي او بل اخر نافذ کیږي. خو دا هغه چاله خوانه کیږي چې هغه کادرونه وي، هغه کس متخصصین وي په حقوقي برخه کې، د قوانینو په برخه کې، چې هغه وشي کړی یا د اقل قانون چې پاس کوي، یا قانون ته چې هغه خاک جوړوي، مواد ورته جوړوي، په دې برخه کې باید تخصص ولري. غیر لغه نه خو قانون نشي جوړولای، خو قانون هغه څوک جوړوي چې هغه قانون جوړونکی وي. بل مسله دا ده چې کله اساسي قانون جوړیږي، د سیاسي ثبات ډیر ښه مسله مطرح شوه. ګوري په افغانستان کې ولې سیاسي ثبات نشته ده، یا هم که وو ډیر دی ولاندې مودیل لپاره وو، دې لپاره چې یو غټه تشه، یو غټ لامل همدغه د اساسي قانون وو. ځکه که اساسي قانون په افغانستان کې شتون هم درلوده، خو معنا دا و چې اساسي قانون ډیری وخت کې نظامونو حتی د خپل هغه د ایدیالوژي او فکری او هغه سیاسي فکر پر بنسټ باندې جوړ شوی قانون یا تحمل کړی یا جوړ شوی د نورو لپاره د منلو وړ نه. وګوري نور نړۍ کې، وګوري اساسي قانون مثلا د امریکا کې وایو، امریکا وګوري کلونه کلونه وصل هغه اساسي قانون ده. یوازې که چیرته تعدیل پکې راولي ځینې موارد کې چې اړتیا ولیدل شي پکې تعدیل راولي، ور پر افغانستان کې چند نظام راځي هغه اساسي قانون له منځه وړي، بل اساسي قانون د خپل په تابع جوړ کړي او هغه بیا دوام ورکړي. دا چې سیاسي ساختارونه مرسره ثبات نه پیدا کوي، سیاسي ساختار خپل یو سیستم ده کنه، دوی کو دولت چلولو لپاره دغه سیستم چې دا په نور نړۍ کې دا سیستمونه شته، که هر فرد راضی، که احمد راضی، محمود راضی، که هر څوک راضی، که هغه د هر قومی، که د هر ژبی، که د هر مذهبی، هغه سیستم چلوي، هغه سیستم ورته جوړ دی. خو په درېم نړۍ هیوادونو کې، بیا په خاص توګه افغانستان کې، سیستم موجود نه ده. هر یو چې راضی هغه بی سیستم وي، ځکه د تیر سیستم ورته قابل د قبول نه وي، که موجود وي هغه ورته قابل د قبول نه وي، بیا دا له سر نه شروع کوي. دغه ده چې موږ سیاسي ثبات ته نشو تلای، او سیاسي ثبات همیش تکنه کیږي او بالاخره ساختارونه هم له منځه ځي.
بله.
په افغانستان کې دغه غټ او ستر ستونزه همدا و چې موږ په دې نه یو توانېدلو چې یو سیستم رامنځته کړو، د دې سیستم چې قابل د قبول وي، هم د ټولنو د وګړو لپاره او هم د نظامونو لپاره، د نظام لپاره قابل د قبول وي. پوښتنه کړئ، بله مسله، په اساسي قانون کې د خلکو د ارادې تمثیل کیږي. د ارادې تمثیل په دې معنی ده چې د ولس په سیاسي ساختار په جوړونه کې د ولس رایې اخیستل کیږي، د حاکمانو په ټاکلو کې د ولس رایې اخیستل کیږي. دلته نو چې ولسونه بیا اراده تمثیل نسی، دا په دې معنی ده چې نو بیا ولسونو ته اصلا هیڅ توجه ورته نه کیږي. هغه چې بیا ساختارونه پایدار نه پات کیږي او ډیر ژر نړول کیږي. یو تاسو ګوره د ظاهر شاه وخت کې موږ ګورو شاهي نظام او مشروطه شاهي، هغه وخت کې تاسو ګوره اساسي قانون منظم یو سیستم او ډیر هغه ساختار هم ډیر دوام وکړ، یعنی تقریبا سلویخ کال هغه ساختار دوام وکړ. د دې لپاره چې هلته یو ثبات ته رسیدلی ولو، خو متاسفانه د سردار محمد داود خان نظام چې کله رانسکور شو جمهوریت، لومړنی جمهوریت، هغې نه رافدې خو تر ننه پورې موږ تاسو یو ثبات نه درلوده او نه لرو، ځکه چې موږ سیستم نه لرو او د سیستم د چلولو لپاره ضرور قانون ده چې هغه موږ نه لرو. تشه ده اوس که قانون نه وي، په دې مطمئنه اوسې اوس موږ ګمرکاتو قانون لرو، د ترافیکو قانون لرو، او همداسې د بانکونو لپاره قانون لرو. دا هر څه هغه څه دي چې په وضعي قوانینو کې باید واضح شي، او بالاخره کله چې دا افغان یو ټولنه د قوانینو چښتنه شوه، هغه ټولنه بیا پر مخ ځي او بالاخره د پرمختګ په لور روانېږي. اوس موږ که په ټولې نړۍ کې وګوري، په اکثریت ټولنې چې وګوري، هغه د اساسي قوانینو چښتنان دي، قانون لري، د هغه وضعي قوانین تر څنګ فرعي قوانین لري. د دې لپاره چې هغه پر مخ لاړ شي، استاد وګوري، حتی یو موټر چې تاته موږ ته په لاس راکړي، که موږ صحیح ډرایور ونه اوسو، قوانینو باندې بلد ونه اوسو، خو هغه موټر نشو چلولی، که ویم چلوو هغه موټر له منځه وړو. دغه دولت هم د یو موټر په شکل کې ورته فکر وکړو، دولت هغه څوک پر مخ وړی شي چې هغه په هغې برخه کې د دولتداري په برخه کې متخصص وي، او متخصص هغه وخت دولت پر مخ وړی شي چې هغه تر څنګ د خپل قانون ولري. د قوانین ونه لري، په دې مطمئنه اوسئ چې هغه نه دولت پر مخ وړی شي او ټولنه د یو بربادۍ او بحران خوځي.
بله، ډېره زیاته مننه کوربدن. پروفیسر صاحب وزین، طالبان ولې اساسي قانون تر اوسه نه لري یا یې نه غواړي؟ دلیل یې څه کېدای شي؟ کېدای شي ځینې خبرې کړي وي، که نه تاسې به اورېدلي وي، ځینې دلایل دوی ممکن ولري.
صحیح صحیح ده، خو زه دې ته راځم. مسلمان صاحب، ما څه کولی چې کله کله یو دوه درې ماده اورېدلي دي، مثلا د پیلو مجاهد نه چې د اساس قانون مره فکر کوي، خو زه ګمان کوم چې اصلا د طالبانو په طالبان په ټوله کې د سیاسي فکر په ډګر کې دوی ډېر فقر سره مواجه دي. یعنی دوی هغه یو یعنی د دوی چې مشران دي، یعنی تاسو د طالبانو په سیاسي فکر کې تقریبا د یو کتاب چې راوتلی هغه دی محترم مولوی صاحب عبدالحکیم حقانی د ستر محکمې رئیس د سرپرست حکومت الاستعمار الاسلامي او نظام حاکمیت العربي کې لیکل شوی کتاب دی، او ما دا کتاب لوستلی دی تقریبا. او باندې بیا د مولوی صاحب محترم مولوی صاحب هیبت الله اخونزاده چې د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین او مشر دی، هغه په باندې تقریز لیکلی، او لیکلی په خپل هغه باندې لیکلی چې دا کتاب یعنی دوه ځله ځای تاییدوم یو د بس سره دغه وخت دی نشي. نو از نه دا و چې دوی په سیاسي فکر باندې تقریبا ډېر فقیر دي، او پرې باندې دوی هیڅ تقریبا دوی څه سوچ او فکر نه خواته نه دي تللی. یو خبره دومره دا ده چې دوی په دې پخواني کتابونه باندې چې هغه څو قرنه مخکې لیکلي شوي کتابونه دي، په هغه باندې دوی اکثر انتماد کوي. دغه د ماوردي کتاب د الاحکام السلطانیه ده چې هغه د هماغه وخت یو ډېر محدود کتاب ده چې اوس هغه دغه وخت لپاره مناسب و او حد په مناسب اوس دغه اوس دغه په ډیر په قانون وروسته د پیړې وروسته هغه دی جوابوي نه دی هغه کتاب نو دومره خبره درې خبره دا ده چې د طالبانو دغه یعنی خچن ګالي دی هغه افغانستان نه پونه ټولم ده تقریبا لیکن دی 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 فکری اخ کې میدان کې مثلا خصوصا په سیاسي فکر کې دوی نوښت نه لري یعنی دوی په هیڅ څه په هیڅ سند نه دی ورنکري دوی د دوی تصور او فکر د دولت په اکله د حکومت په اکله دا تفصیل بیان کی دوی عمومی خبرې کې کلی خبرې کې اسلامي شریعت دمو قانون دی اسلامي شریعت ته په قانون ته ضرورت نشته شریعت قائم ده اما دا کلیات دی دوی خپل اوس هم دوی مشکل سره مخامخ دي ورسره هم دوی قانون جوړ نشي دوی ورسره هم مشکلات سره مخامخ کیږي دا ګوره دا یم ری معروف قانون چې دا ډیر مشکلات رزګی په دې وطن کې پر خپل طالبان دا حکومت د نه د مشکلات سره مخې دي صلاحیتونو تداخل راځي دوی حکومت د دیو کسان مدعی هم غسرنوالی هم قاضي هم محکمه هم پولیس هم زندان خلق دا ام ام تطبیق تنفیذ کوم کی دا د غلط مشکلات رامنځته کوي په دې اندغه سیستم دا نه چلیږي دا دوام نه کوي نو دوی دوی ته تصور یعنی په فکری لحاظ دا یو فکری فقر سره د خلق مخامخ طالبان په دې هته کې دوی ته ورته دي ګوري یو کتاب لوي سیاسي فکر په هغه کې په میدان کې دوی سره اندغه کتاب ته د امر اسلامي و نظام ها چې دی مولوی صاحب عبدالحکیم قانی لیکلی هغه کتاب من ډیر شانو نقل اقتباسات د نولو هغه کتاب من ډیر شانو نقل دی اگر کتابوں نے اگر میں یو سلیکٹیو یا گزی نہیں انتقائی اقتباسات دیتے ہیں ان کے عرض میں دادا چھے دا یوازی دولت چلاول حکومت کول دا صرف دیو ڈلے دی سو کسانو اگر نا دا جنگ کول یا وقت خبر دا سوک سے جنگ کئی اگر زانت میدان دا زانت عرصہ دا پا جنگ کول جنگ کول نظامی جنگ اما قانون جوڑاول حکومت جوڑاول حکومت کول دولت داری تاسان ته د نړۍ او طالبان محترم شران کې خلک دوی افغانستان ته دیو مدرسې په توګه ګوري د افغانستان تک مدرسې کې مدرسې دا هغه تعامل سره کې ځینې بیا د پیری او مریدی طریقه په دې انداز ګوري تاسو دې خبره واوري دي ځینې مشران دوی خبره کوي مثلا یو خبره د کابل د علماء او د شورا رئیس د طالبانو هغه دا خبره کوله چې باید مرید او خلک د پیر په لاس کې دی مړی غوندي چې څنګه غسل ورکړ کوي په هغه وخت ځان اختیار نه لري نو خلک دوی نسې ګوري او بل هغه د دی وندیانو دی خبره ده چې خلک باید بالکل دی امیر څنګه سي طاعت وکړي چې هغه بالکل یعنی اس حرکت ونه لیدا دا 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 خبره ده دوی یعنی اصلا دوی خلکو ته ملت ته اصلا اهمیت نه ورکړي دوی په سیاست هغه کې دوی تصویر دغني چې موږ په حضور راغلی او پاس نه راغلی یعنی دغه نه کو یعنی حتی دوی د طالبانو د قدرت سیدلو طریقه چې دا په شرعي لحاظ سروان زیب داته وایي تغلب یعنی په زور واک نیول دا په اسلامي شريعت کې مشروع شي نه دي یعنی اصلا په اسلامي دولت کې په اسلامي هيواد کې د زور په د پرچي او د ټوپک او د ټانګ او تیارې په زور هرڅه قدرت ته رسیدل او وخت ته رسیدل کول دا جائز نه دي ناجائز غیر مشروع دي البته صرف په دې محدود حالاتو کې فقها ورته دغه تجواز ورکړي چې د ډیر موقت وخت لپاره اوس طالبان دې ته په دې باندې نه پوهیږي چې موږ ته په کار ته چې قانون په تلل د خپل حکومت مشروع کو چې خلک موږ منی کنه منی نو په صورت دوی سیاسي فکر دغه مشکل نو د تصور او فهم تصور ده چې دوی هغه کوي یعنی هتا دوی اساسي قانون هم د هدایت کتاب کې لګي د کم د قایف کتاب ګوري د امنیت مسلې په کتاب ګوري چې هغه دغه شیان نه تنظیمي هم دغه دا په دې باندې نه کې یاد دور المعادات المختار او دور المختار چې شامل فتاوا ده دوی ټول دولت حکومتداري سیستم دوی پر د المختار کې ګوري چې په کتاب د فتاوا ده دا او صاحب مالی او مؤلف به اتسلو ان یو در اتسلو سلور د شغالبا دا ابن عابدین شامی وفات شوی دی نو په دې شکل باندې حکومت نه کیږي دوی ارکی کې دلته بیا ورسته ډېر مشکلات رامنځته شوی او حالت خراب شوی اوس پکې دوی د خپلار شي
ډېر مننه سلامت اوسه کوروادان پروفیسر صاحب وزین استاد محمد اوس چې په افغانستان کې اساسي قانون نشته آیا خلک تشه احساسوي ممکن هغه خلک چې په محکمو کې دی یا له محکمو سره سر و کار دی یا نور خلک
سروان سه محترم بالکل ګوري ما مخکې مې یادونه وکړه د اوس وخت کې ګوري دا د وظیفوي تداخل رامنځته کیږي لکه څنګه چې وزیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه زه یو مثال درکوم زه دغه پارکونو کې ځینو ځایونو کې نور کې دغه ځوانان ځورول کېدل دا صحیح ده مثلا یو څوک ده که مخدره مواد استفاده کوي که هر څه استفاده کوي بدی څوک حق نه لري چې هغه ځوان راولي د تلویزیون تر مخې ودروي د کامرې تر مخې ودروي او دغه دغه هویت افشا کړي، ځکه تر اوسه پورې په هغه باندې محکمې دا حکم نه دی کړی چې دا مجرم ده که متهم ده که څه ده، ځکه هغه برات الزمه په حالت کې ده. ولې تاسو ګورئ اوس دا خو که چېرته موږ راواړو دا خو د امر بالمعروف وظیفه ده، مسؤلیت ده چې دوی راشي مثلا که یو څوک غلط کار کوي، یو ځوان غلط کار کوي، هغه ته غلخه لاره ور وښي، یوازې دا فقط راهنمایي ورته کوي. اوس ګورئ د هغه پر ځای مثلا نور کسان دي چې هغه په شخصي کالیو کې یا جامو کې راځي مثلا هغو نه پوښتنې کوي او هغه ځوانان ناهیلي کېږي. حتی ځینو کسان ځینې ځوانان وو چې اصلا هېڅ هم ورسره نه ول، خو بیا هم دوی دغه کار وکړ. یعنی دا یوه بېلګه وه. دا خو لا پرېږده، ګوري که چېرته قانون نه وي په دې مطمئنه اوسئ چې هېڅوک د مسؤلیت احساس نه کوي. هلته مسؤلیت احساس په دې مانا ده چې ساروان صاحب چې زه اوس نه پوهېږم، ګوري دا ما مخکې مې یادونه وکړه په دې کې اصلا اوس موږ نه شو کولی دا 40 میلیونه کسان ټول عالم د دین کړو. دا امکان نه لري په یو ټولنه کې چې ټول عالم د دین وي. تاینه مسلمانان دي د خپل اسلام نه کافی معلومات لري خو عالم نه ده. عالم خو موږ مثلا وزین صاحب دلته شته ده، عالم خو هغه ده چې هغه پوره مکمل معلومات لري، هغه مثلا قرآن مفسر ده، هغه فقه ویلی ده، هغه تخصص لري په هغه برخه کې. ولې ټول نه دي؟ نو چې نه دي که قرآن عظیم شان که هم یو مسله وي خو زه نه پوهېږم. راځئ نو خدغه خو موږ علما یو، مفتیان یو، مشایخ یو، فقها یو، راځئ چې کینو سره دا په لیکلې بڼه ولیکو یو څه کنه په ټولنه کې د اساسي قانون په توګه یو اساسي قانون وي چې په هغه کې ټول واضح هر څه خپل په ملي ژبو باندې لیکل شوي، ټول په اسانه په ساده ژبه باندې پرې پوه شي. که هغه هر څوک وي، که هغه یو استاد ده، که هغه یو څوک یو کراچیوان ده، که یو دوکاندار ده، که یو هر څوک ده، یو دیقان ده، هغه په دې باندې پوه شي چې زما مسؤلیت او مکلفیت څوک ته دی، او د ما په وړاندې مثلا مسؤلیت او مکلفیت د دولت او مسؤلیت او مکلفیت څوک ده چې په راس کې مثلا حکومت ده چې هغه دولت پر مخ وړي چارواکي دي. دغه مسله تشه احساسیږي په ټولنه کې. مثلا زه شخصا وایم یو وزیر باید معلومی دی هغه مسؤلیت او مکلفیت، هغه په لیکلې بڼه ماته معلومي چې وزیر څنګه ټاکل کیږي، والی څنګه ټاکل کیږي، مثلا د رئیس الوزرا څنګه ټاکل کیږي، په دې کې ټول باید وي. او بل د خپل امارت اسلامي رهبر هم دا خبره وکړه چې اساسي قانون باندې کار روان دی. یعنی دوی نه دی رد کړی چې اساسي قانون شته، خو زه په دې مطمئن یم دغه کوم
دا خو صحیح ده چې وبښئ مومن صاحب چې نه دی رد کړی، لیکن ویل کیږي چې دوی په منځ کې جنجال شته د دې شي په سر باندې، ځکه چې یو شمېر داسې فکر دی چې اساسي قانون قرآن دی او باید کوم بل څه داسې ونه لرو. که داسې کوم څه دوی موافقې ته پې ورسیږي، هغه باندې به یو بل نوم شتي، نه اساسي قانون.
بالکل ګوري سروان صاحب، محترم، دغه مخکې اوس یو اوریدونکي یو پوښتنه چې وکړه، زه دا ګرام نه بولم. یو ګوري موږ او تاسو په ځان ته مسلمان وایو، خو هغه اسلام نم کاش موږ پوره کامل معلومات درلوده. یو چاته چې عالم وایي، هغه عالم د دین وي، هغه به تاته ابدا دا خبره ونه کړي چې اساسي قانون یا حرام ده یا اساسي قانون ناجایز ده یو اسلامي ټولنه کې چې رامنځته کړي. هر عالم نه چې ته پوښتنه وکړي دا خبره به درته کوي چې وضعي قوانین یو اړتیا ده، ځکه دلته یادونه وسه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه ته وحی هم کېده، خو د وحی تر څنګ هغه مدینې منورې کې میثاق المدینه یا هغه اساسي قوانین یا وضعي قوانین چې رامنځته کړي د څه لپاره یې رامنځته کړي؟ خو د دې ټولنې سمون لپاره یې رامنځته کړي. زمونږ یو غټ دلیل یا عامل چې متاسفانه بدبختانه چې موږ ډیری وخت خلک دغه ځینو مسایل حتی دین سره یو غټ عامل دا ده چې بې سوادي ده. د موږ علمي کچه ډېره ټیټه ده. دلته یادونه وشوه په شهامت غیرت یادوو، مثلا په جګړې کې میړانه هم ښودلې، په هرڅه کې هم ښودلې، خو په علمیت کې متاسفانه بدبختانه هېڅ کار نه دی شوی. په علمیت څوک چې په علمي برخه کې کار هم کوي یا کوم نظام یا حکومت راغلی چې په علمي برخه کې کار وکړي، هغه ته خنډونه جوړ شوي دي. زمونږ او تاسو غټ بس عامل همدا ده چې بې سوادي کچه ډېره ټیګه ده. که یو څوک یو چاته وایي چې دغه قانون دغه دفتن وایي چې اوهو دغه بل څه وایي اساسي قانون، دا خو بس کفر ته لاړه، دا خو بس غربي فکر
دی. ډېره مننه مومن صاحب
لري چې قرآن عظیم شان څه وایي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. ډېر کم وخت هم لرو، یو دوه اورېدونکي مشته او به ګورو که ځواب میلمنو ورته ورنه کړئ، شاید د عقل د دوی خبرې به واورو. مهرباني کوئ خبری وکي تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبری وکي.
مننه سروان محترم. سروان صاحب محترم، سلامونه قبول کوره، څنګه په خیره؟
سلامت اوسې، مهرباني. ډیر کم وخت لرو، لطفا که پښتنه لري لنډي وکي چې جوابم ترلاسه کړي.
بله بله، و سروان صاحب محترم، اساسي قانون ته ارتیا سه اوس ګوره ظاهر شریف په وخت کې وو د داوود خان په وخت کې وو اسلامي ملک دی افغانستان سي ده هغه خودش خبره ده چې دلته د چیر وخت په دغه کې نظام په وخت کې مقصدم سیاسي اساسي قانون وو نو چې عمل په ونه شي هغه ته نو برات څه خو بیرته بیا پایدې سوزوم چې عمل په وسي د میلمنو څخه مهم دا پوښتنه ده
له ټولو درنو میلمنو څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین څخه همداز راز د پانتون استاد جاوید مومن څخه ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنې وو منله زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب ووایو له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه